د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. د پېښور ښار په زړه کې په جمعات کې چاودنې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه وشلي او تر یو سلو نوي ډېرې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعو جمعات ته ننوت او هلته یې چاودنه وکړه. د بریتانیا د پراختیا نړیواله کمیټه وایي صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د 268 میلیونه پاونډ مرستې ژمنه کړې وه، خو دا پیسې ډېرې ورو افغانستان ته سپارل کېږي. د کمیټې ویلي دي چې افغانان مرستو ته سخته اړتیا لري. د بریتانیا د پراختیا کمیټې سپارښتنه کړې ده چې د دې مرستو د رسولو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. روسي ځواکونه نن د اوکراین میکولایف ښار ته داخل شول. روټرز خبري اژانس سرګندوي چې د شهر شاروال ویتالی کیم په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې جګړه د میکولایف شار په جنوب سیمو کې لا هم روان دي او شار سقوط نه دی کړی. نن پر روسي د اوکراین د بریټ نه هم ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس د اوکراین په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هغه لیسټراس وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونو په اوکراین کې پر یوه اټومي مرکز بریټ وکړ. میرمن ټراس دا بریټ د اروپا د امنیت او ثبات لپاره ګواښ وباله. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړې شي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کېږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي. د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي. دا سجر راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننۍ چاودنې جزئیات در سره شریکو. د لیډر ریډنګ روغتون ویاند ناهید جهانګیر:
یره دا خو چې مرتون ما وکتل نه زیات به د زیات عمر تکان ما او د دې چې د زیات مرته کې د جنی ورځ وو د مونږ تایم نه زیات تر مشران دي.
په کابل کې طالبان د تلاشی پر مهال د ټانکونو د نیولو ادعا کوي. په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده د ورا پر موټر د ډزو پر مهال د وژل شوي ځوان د جنازې مراسم ترسره شول. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو چې هلته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته شي؟ په دې اړه مې د اټومي چارو د متخصص ډاکټر تنها نظر اخیستی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پېښور ښار په زړه کې د رساله دار کوڅې په یو جماعت کې انتحاري چاودنې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه وشلي او نږدې یو سلو څلور نوي نورې ژوبل کړې دي. دا شمېرې د لیډرډن روغتون ویاند محمد عالم ازادي راډیو ته تایید کړې.
ځانمرګې دغه برید وو د دې چې کوم دغه دې یو کس په الحال راغلی دی. اسې شروع کې اطلاع دا و چې شاید چې دوه کسان وو، اوس دا اطلاع ده چې دا دوه نو یو دی. یو کس وو هغه چې د نو جمعه ترانه نه وته دی، هغه په څوکې چې کوم پولیس سپایانو لاړو غیبا نه ډزې کړې دي، هغه یې وشتې دي او دا غینه پس چې دی نو جمعه کې دننه نه وته دی او بیا ځان چې دی نو په تماکه سره لزول دی.
دا خبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سيف د پپیل کې ویلي وو چې دوه انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. راپور نوې ورسره لدی چې جماعت مخته پر پولیسو ډز وشوي. انتحاري حمله کوونکې د شيګانو جماعت ته حمله کوونکې نه وو تو ځانې وال وسابه. د پولیسو یو چارواکي وحید خان اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې چاودنه داسې مهال وشوه چې عبادت کوونکې د قصخانې د رساله دار کوڅې په جماعت کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي په صحابه لشکر جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کې رایوځای شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پلازمینه کابل کې د تصفیه عملیاتو او د کور په کور تلاشوی په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وای د عملیات لا هم روان دي او په ترس کې زیات شمیر سپیک او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیت قمندانۍ مسولین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي، خو دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران دغه تلاشۍ د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همدغه شان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول سویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي توکي او څه باندې 15 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 خل او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول سوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د تلاشیو پر مهال ویرونکی چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي په دې اړه وویل
پروځه ما سره او مونږه یا حتی د کور نه بیرون نه په خود له چتا سي بیرون مو وسې کال مریګان وی یا میزونه ول یا همغه کالی ول هغه ټول په ګډوډ کلل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویری دل.
خو ځینو عامو کسانو لدې تلاشیو هر کله کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنی سفیر، برېټانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړای چې دا تلاشی دی بند کړي او هڅه دی وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهه د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر باندې لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشی زیاتی کړي، خو په خبره دا بدوی ونه ویروي.
د طالبانو د تلاشیو راپور موري د بل لور ته په ختیځ ولایت کونړ کې د غزلمی جنازه د سلګونو کونړیانو په برخې اخیستنی تر سره شو چې تیر ورځ د خپل ورور د وادله مراسم ورسته د سیمېزو طالبانو په دازو وشل شوې وو. د کورنۍ غړوی ازادي راډیو ته ویلي چې اتلس کلن قاری یاسین د شونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای د پیش پاړه پلټنې پیل شوي او عواملونو ته به د ده په وینا سزا ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه اتلس کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د وادله مراسم وروسته د طالبانو په ډزو وژل شو. نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسد آباد دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي دی ولسم ټولګیز د کونکي او 13 ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمایزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپی او وروستۍ په روختون کې ساور کړه. د کورنۍ غړي وایي 13 ورځې د مشر ورور د واده لمراسم وروسته غوختل لخپل ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې د وی پوستي تر څنګ یو طالب وسلوال صحون د موټر د اړخ په کوچنی شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پر ډزې کړې دي. ترئی ډاکټر منګل ازادي راډیو تخپل احساسات داسې بیان کړل.
دردون تیم رو راشه سو کې تحمل نشه کولای، خو به خدای پاکستان له صبر ورکي چې په دې عمر ډیر ځوان بلزما کشرې ورارو یو طرف ته وعده او بل طرف ته غم.
که هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اوریدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلین ویلي چې په دې پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي وو چې یوې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوی په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ییز چارواکو هم پیښه تایید کړي او ویلي دي چې عاملین نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یاد پیخي په تړاو د چیړنو د پیلیدو خبره کوي.
دا موضوع ته تحقیق چیړنه لاندې ده د سینې دي چې ماتکاري په اشتباه کې تاسې سوي دی په خسر خو جزئیات تر اوسه نه دي مکمل څه موږ هڅه کوو چې جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخي عملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپیل راهیسي څومره پیښه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټۍ هدف ګرځولې ده او دې بټۍ اور اخیستې ده. په دې ارتباط د بریتانیا حکومت د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتنه کوي چې بیړنۍ غونډه دایر کړي. د دې اټومي بټۍ تازه حل څه دی؟ تر سهار ناوخته پورې لا هلته اورونه لګېدل. اسمت ساروان له نورو جزئیات سره.
د اوکراین مرستندوی ځواکونو یو سات مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو پستر اټومي بټۍ کې لګیدلی اور بیلې دي چې چا ته مرشوب لپیښه شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بل خو د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیرش په وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یو برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې و چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکي نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولیدمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اټومي تیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیه یوازې نه هیواد دی چې اټومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا سکار کیږي.
د اوکراین د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه می په جرمنی کې د اټومي چارو له متخصص او څېړونکو ډاکټر محمد تنها څخه پوښتنه وکړه چې د دې اټومي بټۍ د احتمالي لیکې دوه پاړه څه ناورین ممکن رامنځته شي. ډاکټر تنها وایي
او کارتونی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ د رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، اول نه لیکي، ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغسې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت یې داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلې دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېره اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم
په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دي.
او بالکل تک مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډاریږي کنه. دغه اوسنی حالت کوم وړه حادثه چې رامنځته شوی دی هیڅ خطر لیک نه در رامنځته کړی، خو کلیک ځواکمنې وسلې ور باندې استعمال شي طبي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپېریال ته رادیواکټیف وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څنګه ستاسو مشاره ورته وکړه او دا اندېښنم څرګنده کړله، په خپل اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیکس او دا اټومي مواد د باندې راووزي، څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته وخته ده، بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
دا ټیکټ مواد چې په ریال تخبار رسېږي. په 1918 کال کې کله د چارنوبل اټومي بټۍ لیک سو، دا هغه مخنیوي هم په یو وخت کې شوروي اتحادونه ک نو آیا دوی د سي وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چیرته خدای مکړه سي دا مواد لیک سي سي مخې ونی سي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین هم نړۍ په دې باندې باورې دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم دغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. کدا چې واده سره مزه کې دا ډېر موجود دی په دې توافق کې چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وا هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپل قصدن پټه کړی و او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دی دا موضوع تر ډیره وخت پټه ساتلی و تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې دغه وړانګو د خبراوي په اړه باندې پوسو نو بیا لږه ټول نړۍ خبره کړه.
د اټومي چارو متخصص ډاکټر محمد تنها.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د داعش یو مشر له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس د افغان فعال او خبريالي زهرا جویا پاړه ټایم مجلې دا د کال د غوړ شزو پولیس کې شامل کړي ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوړ شزو نمونه واکسونه خبره کړل چې یو پکې زهرا جویا ده. جزئیات په دې راپور کې.
د لندن د ټایم مجلې د پنځمبه په ورځ د 2022 کال د 12 حقو خزونو مونږ خبره کړل چې د برابرۍ لپاره هڅې کړې دي. زهرا جویا افغان ژورنالیست او درخشانی په نوم دی ورسنې جوړون کې د چې د خزو په تړاو فعالیت کوي. د دې نوم هم د 12 خزو په نوم لړ کې راغلی. میرمن جویا چې افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته لندن ته پناه وړي، وایي چې د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې د دې لامل چې نجونو د زده کړو او خوندزي ته د تګ اجازه نه درلوده د هلکانو په جامعه کې خوندزي ته تللی او زده کړې کړې دي. هغه چې خپل اوسنی مقام ته رسیدو لپاره ډېر سختي او ستونزې ګاللی، وای په رخصانه رسنې کې خپل ټیم سره یو ځای د دې لپاره چې افغان خزو ته د هغوی حقونه ورکړل شي او زده کړو او ازادۍ ته ورسیږي مبارزه کوي.
فعلا با استفاده از پلتفرمی که در
اوس د داسې پلتفرم لمخې چې د افغان خزو لپاره موجود کړه، یعنی رخصانه وړو فعالیت وکړو او هیله من یو چې په داسې سختو شرایطو کې چې د رسنیو په مخ پریوتی دي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو.
میرمن جویا وایي چې د ټایم مجلې لخوا دغه ټاکنه دا ثابتوي چې نړۍ افغانان او په ځانګړې توګه افغان ښځې چې په اوسنیو شرایطو کې خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي نه دی هېر کړی. هغه له هغو افغان ښځو چې اوس هم افغانستان کې دي غواړي چې د اوسنیو شرایطو تر فشار لاندې رانشي او خپلو زده کړو او حق غوښتنې ته تر څو چې خپلو حقونو ته نه دي رسېدلي دوام ورکړي. زهرا جویا د بامیان په ورس ولسوالۍ کې زیږېدلې ده او د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. هغې زده کړو هم مهال خبریالی په 2011 کال کې په کابل کې یو خصوصي رسنۍ سره پیل کړی. میرمن جویا په 2020 کال کې رخصانه رسنۍ جوړ کړه او اوس په مهاجرت کې د دې رسنۍ د مدیریت چارې پر مخ وړي. د لندن ټایم مجلې د دې خزو د ټاکلو په تړاو لیکلي چې خزو لپاره ښه راتلونکی جوړول د نسلونو ټولنې او کرخو ترمنځ د پلونو جوړولو په معنا دی.
دغه مجلې زیاته کړې چې دغه فوقلاده رهبران د یو تر ډیره عادلانه نړۍ لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو د زده کړو او کار بهیر په ټپه ودرید، خو افغانستان کې دننه او د باندې له ډیرو هڅو وروسته طالبانو د یو شمېر محدودیتونو په وضع کولو سره د ښځو او نجونو د زده کړو اجازه ورکړه او ژمنه یې وکړه چې د یو ځانګړې کړنلارې له مخې به نجونې په زده کړو بوختې شي او ښځې به د کار اجازه ولري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. په azadiradio.com کې تاسو زموږ راپورونه متن هم لوستلی شئ.
له خبرونو ور اخوا
د دایشت خراسان څنګه یو پخوانی چارواکی په ننګرهار کې لزای طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د دایشت خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیشي، د یو وخت په ګوانتنامو کې هم زندانی وو. طالبانو د دې هرکلی کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د دایشت خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی نن د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او لزای چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د دایشت خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د دایشت ټلی د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لومړنیو وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له دایش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د دایش پالیسي ادوي چې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد وه.
د اسلامي امارت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرسته او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړی دی او بیا درکو. دې لارې کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکوو، د اسلام لپاره کوو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرښو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګوانتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. خو د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما بیمولم چې دوی مخالف سره کې ګیرات شي دروازې ولا خلاصې دي، شرعي دلایل لري، شرعي دلایل ولا کېنات ورکو، کله نور څه داسې موږ ولا کېنات ورکو او چې راشي او خپل سب سره یو شي. او بیا د شخص باندې مننه، الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکي او ولادت کې راضي شي، د خپل غاړه خلاصه کړه واقعا.
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د بلوڅو کلتوري ورسته مخه کو. لتیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوه منیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. د غبلوسان وای د دې ورځې لمنځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دود ور پیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبه او دودونو پر ځای پاته کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال دا راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دومه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ور پیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میش بلوچان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډیر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو تر څنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان تر څنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
سم د ازادي راډیو د سوتنو اوریدونکو سب شبي پیغامونه
کړي رحمان يم د کندهار ولایت څخه. زما د غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه ده چې د ټول د افغانستان ولایتونو کوم مستوفیات ریاست معرف یا داسې نور ریاستونه چې دي بستونه په پښه کې وي، نو دې د مهرباني له مخې دا پوستونه اعلان کې چې کم ځوانان مخ کې په دولت کې و یا مخ کې پر وظیفو او وسګار دي راشي او په خالي پوستو کې خپل وظیفه بیا تر سره شروع کړي. نو دا به ستاسو لوی مهرباني چې ډېر د افغانستان ډېر د نوې ځوانان ډېر بیکاره دي او ډېر د غریبۍ او د بدبختۍ سره مخامخ دي.
اسلامی عمارت مشران
نظام رنگ کو دا اسلامی نظام و اسلامی قانون و اسلامی بیرغ یو نو تاسو واغوم که امریکا لسپار کولو تاسو کم کوئی ولیم دا وران خو
عبدالباسم دلین گرخار ولایت خال باور به خدا و که قسم را بندیق ملایت چی دکلن دونیم کلن زیم دیگاری که ناس را سرا آمده سکن لاغانه که چی دوی بیرق سر سکار از ما بیرقه وشو از خل بطان باسم دو کان ماشین چی دوم را بوطن مینی او دوم را در دا جاری را تا دوی خدا دایت که